د شپې نه بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته راغلست. قدر من اوریدونکو د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي چې ادبی او فرهنګي مسایلو ته ځنګړې دی. خو له هغه مخکې پام وکړئ د نن ورځې خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر په افغانستان کې د رسنیو د راتلونکي په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړې. یو نامه نن په یو بیان کې وویل د واکمنو طالبانو لخوا لګیدلې محدودیتونه زیات او خبریالان اړ شوي چې د ویرې او تهدید په فضا کې کار وکړي. همداراز د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې افغان خبریالان په غیر قانوني ډول نیول کیږي، شکنجه کیږي، ګواښل کیږي او آن وژل شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ او د افغانستان لپاره د امریکا سفارت هم په جلا ټویټونو کې له دې کبله اندېښنه ښودلې. افغانستان د بی پولی خبریالانو د ټولنې د 2022 کال د مطبوعاتو د ازادۍ په شاخص کې 125 ځای نیولی. د ټولنې ویلي چې د افغان خبریالانو لپاره چاپیریال په دوامدار ډول خراب شوی او ښځینه خبریالان عمدن له عامه ژوند څخه څنډې ته شوي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي سرمفتش ادارې په یو تازه راپور کې ویلي چې د طالبانو وسلوال د نادولتي مؤسسو په چارو کې لاسوهنه کوي. سیګار په خپل درې میاشتنی راپور کې چې نن چهارشنبه خپور شو ویلي دي چې مرستندوی ټولنې له امنیتي ګواښونو، د مثال په توګه د طالبانو د تلاشیو په پوستو کې له ځورونو، دفترونو ته د دوی د بې وخته ورتګ، د کاري پلان، بودیجې، عملیاتو او کارکونکو په اړه د معلوماتو لپاره پسې غوښتنو او د پروژو د پلان او تطبیق په برخو کې له لاسوهنو سره مخامخ کیږي. راپور د مثال په ډول د خوړو د ویش پر مهال د یو طالب وسلوال د هوایي ډزو یادونه هم کړې. ملګرو ملتونو سیګار ته ویلي چې پر دې ستونزو سربیره د طالبانو کمزوري حکومت ولی او د مرکزي حکومت او ولایتي چارواکو ترمنځ کړکیچ هم عملاً اړو خلکو ته د بشري مرستو د رسولو چارې له ستونزو سره مخامخ کوي. د طالبانو حکومت په 13 اپریل میاشت کې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاو. د سیګار د راپور له مخې احتمالاً د طالبانو دا اقدام د ملګرو ملتونو په چارو کې د لاسوهنو د دوام نښه ده. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر د بامیان ولایت په هغو د هغو خلکو لپاره چې له کلونو راهیسې په سمڅو کې اوسیږي د اساسي سرپناه د جوړولو خبر ورکوي. په افغانستان کې د یو ان ایچ سی آر څنګه پرون په یو ټویټ کې وویل د یو سلو څلور څلوېښتو کورنیو لپاره په یو ښارګوټي کې چې سیمه ییزو چارواکو ځمکه ورته ځانګړې کړې د کورونو د جوړولو کار پیل شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلی چې د دې ښارګوټي د جوړولو کار 13 ورځ پیل شوی. په لړ کې په دې ښارګوټي کې نورې کومې اسانتیاوي په پام کې نیول شوی او کار به کله بشپړ شي جزئیات نه دی ورکړل شوی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن په یو ناڅاپي سفر فنلند ته ورسید څو د شمالي اروپا د هیوادونو په سرمشریزه کې ګډون وکړي. دا خبر د فنلند جمهوری ریاست نن په یو بیان کې ورکړ. په عین حال کې د سویډن حکومت په یو جلا بیان کې ویلي چې پر اوکراین د روسیې یرغل، له اوکراین سره د شمالي اروپا د هیوادونو ملاتړ، له اروپایي ټولنې او ناټو سره د اوکراین اړیکې او د عادلانه سولې لپاره د اوکراین طرحه د دې غونډې د اجنډا موضوعات دي. ټاکل شوی چې ښاغلی زلنسکی به د دې سفر په ترڅ کې د فنلند له ولسمشر ساولی نینستو او همدارس د سویډن، ناروی، ډنمارک او آیسلند له صدر اعظمانو سره هم وګوري. او د سربیا په پلازمینه بلګراد کې په یو خوندزي کې اته ماشومان او یو امنیتي ګارد د ډزو په یو پیخه کې وژل شوی دي. د سربیا د کورنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې وویل چې د اووم ټولګي یو زده کوونکی 14 کلن هلک په دې ډزو مشکوک پیژندل شوی او نیول شوی دی. د وزارت په یو مخکنی بیان کې ویلي و چې مشکوک بریدګر د خپل پلار په ټوپک پر زده کوونکو او امنیتي ګارد څو ډزې کړې دي. په بیان کې راغلی چې په پیښه کې یو ښوونکی او څو نور ماشومان هم ټپیان شوي دي. د سربیا د پوهنې وزارت په یو بیان کې ویلي چې د پیښې د علت او څرنګوالي په اړه نور معلومات به له رسنیو سره وروسته شریک شي. د سربیا په ښوونځیو کې د ډزو پیښې ډېرې لږې پیښېږي ځکه د وسلو د ساتلو قوانین یې ډېر سخت دي. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ رادیو مجلې له د پروګرام لوړاندې کولو مخکې د راپورونو لاندې برخې ته پام وکړئ. نن د می درېمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې مهال منځل کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت، پر رسنیو او افغان خبریالانو د محدودیتونو له کبله ګڼې نیوکې کیږي. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
د مئی درېمې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت د رسنیو د ملاتړ او بشر حقونو بیلابیلو بنسټونو او شخصیتونو بیانونه او اعلامیې خپرې کړي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په دې مناسبت ټولو افغان خبریالانو، په ځانګړي ډول خزینه خبریالانو ته د درناوي مراتب وړاندې کړي او په خپل ټویټر لیکلي چې افغان خزینه خبریالانو له ټولو ظالمانه محدودیتونو سره سره د وضعیت راپور ورکولو ته دوام ورکړي. نوموړي پر طالبانو غږ کړی چې د آزادو خپلواکو او ټول شموله رسنیو ازادۍ ته ژمن پاتې شي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې ژورنالیزم جرم نه دی، خو دغه سازمان د بیان پر بنسټ چې په ټویټر یې خپور شوی د 2021 کال لاګست راهیسې په افغانستان کې د بیان ازادي ګواښل کیږي. د دغه بنسټ په ټویټر لیکل شوی د 2021 کال لاګست راهیسې په افغانستان کې ژورنالیستان نیول کیږي، شکنجه کیږي، ګواښل کیږي او آن د کړو خبرو له امله وژل کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان غوښتنه کړې چې د طالبانو حاکم چارواکي دي د بیان ازادۍ ته ژمن پاتې شي او خبریالانو ته دې اجازه ورکړي چې په افغانستان کې په آزاد او خوندي توګه کار وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش خبرداري ورکړي چې رسنۍ د نړۍ په هر ګوټ کې تر بریدونو لاندې دي او له ټولو هیوادونو وغوښتل چې د حقایقو او د هغوی چې پاړی راپور ورکوي د پنخه کولو مخه ونیسي. خغلی ګوتیرش په خپل ټویټر لیکلی دی چې زموږ ټولې ازادۍ د بیان پر ازادۍ ولاړې دي. نړۍ باید هر ورځ له خبریالانو سره ودرېږي، ځکه د په خبره دوی له حقیقت سره ولاړ دي. دا په داسې حال کې ده چې نن د مئی درېمه د رسنیو او مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې مهال لمانځل کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت پر رسنیو او افغان خبریالانو د محدودیتونو له امله ګڼې نیوکې موجودې دي. د خبریالانو د ملاتړ یو شمېر افغان بنسټونو په افغانستان کې د خبریالانو وضعیت نهیلیه کوونکی او له ننګونو ډک بللې. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان د مئی درېمه د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو تحلیلي راپور کې تر ډېره په تیر کال کې خبریالانو ته د وختو زیانونو شمېرې خبرې کړې. په دې راپور کې راغلي دي چې یوازې په تېر یوه کال کې په افغانستان کې دننه دوه خبریالان وژل شوي او 15 په بد حال کې زندانیان دي. په دې راپور کې د زنداني خبریالانو نومونه نه دي اخیستل شوي، خو پکې لیکل شوي چې په ټولیزه توګه د طالبانو تر واکمنۍ وروسته 230 ځله د خبریالانو د حقونو تر پښو لاندې کېدو خبرونه ورکړل شوي. د خبریالانو د ملاتړ بنسټ نئی بدیاړه په یو اعلامیه کې ویلي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې افغان رسنیو سخته ضربه لیدلې او د شاتګ په حالت کې دي. د دغه بنسټ په اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان کې له سیاسي تحولاتو وروسته په هیواد کې د اقتصادي ستونزو او ننګونو له امله تر نیمایي زیاتو آزادو رسنیو کار بند کړی. په دې سربېره د رسنیو له بندېدو وروسته تر 15 سلنې ډېر خبریالان او د رسنیو کارکوونکي بیکاره شوي دي. اقتصادي ستونزې د دې لامل شوي چې دا سکتور سخت زیان وګوري. د رسنیو او خبریالانو د ملاتړ بنسټونو د طالبانو حکومت له خبریالانو سره په ناوړه چلند تورن کړی، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې حکومت یې له رسنیو سره همکار دی. خو ښاغلی مجاهد وویل هغه خبریالان چې په بیلابیلو ولایتونو کې وخت ناوخت د پښتنو لپاره نیول شوي د رسنیزو فعالیتونو له امله نه وي، بلکې نورې ستونزې موجودې وي.
رسنیو سره زموږ امارت همکار ده. افغانستان کې د اوس هم رسنۍ آزاد فعالیت لري، کومې داوې چې په دې مورد باندې کېږي هغه سمې نه دي. او ځینو وختونو کې د کال په اوږدو کې چې ځینې کسان خبریالان نیول شوي هغه د رسنیزو فعالیتونو په وجه نه دي، دوسې نور وجوهات لري چې کله وخت کې توقیفونه رامنځته شوي دي.
خو یو شمېر افغان خبریالان چې اوس مهال په کابل کې د طالبانو تر ولکې لاندې کار کوي وایي د طالبانو له لوري رسنیز فعالیتونه محدود شوي او آن په ځینو مسایلو کې ژوند ته ګواښ پېښ شوی. دوه افغان خبریالان چې نه غواړي نمونه یې په دې راپور کې خپاره شي ازادي راډیو ته وویل
زموږ یوازې نه کار بلکې زموږ ژوند هم په خطر کې دی. موږ یوازې دلته په خپلو دفترونو کې کار کولای سو، بیرون موږ کار نه سو کولای، لکه مطبوعاتي کنفرانسونه، لکه غونډي. نه زموږ شزینه کامرامینه او نه هم شزینه خبریاله کولای سي چې ورسي وري
اندر وخت رسانه او مسولین کوخیږي چې هغه خبرونه چې طالبانو خلاف دي باید نشر نشي. نو په افغانستان کې خبریالي سخته شوې ده او پرځای چې موږ پیشرفت وکړو د شاته کولو روانستو.
واک ته د طالبانو تر رسیدو وروسته پر رسنیز ډګر کې تر ټولو زیات محدودیتونه په میرمنو لګیدلی، ان تر دې چې په ټلویزیونی خبرونو کې باید مخپټې راڅرګندې شي او نارینه سره یو ځای خبرونې هم نشي چلولی، چې لامل یې زیات شمیر ښځینه خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو خپلې دندې هم پرېښي. د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو د شمیرو له مخې د تیر جمهوري نظام له پرځېدو وروسته په افغانستان کې 80% ښځینه خبریالانو د محدودیتونو له امله خپلې دندې له لاسه ورکړې دي.
په افغانستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ د وضعیت په اړه راپور مو اوریده. نن د مې درېمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. په دې اړه مې د خبریالانو د ملاتړ د سازمان د ښځینه کمیټې د مشرتابه د غړي مرزي حفیظي نظر هم اخیستی او په سر کې مې ترې پوښتلی دي چې په افغانستان کې اوس مهال د رسنیو وضعیت څه ډول دی.
متاسفانه د تیر یو نیم کال راهیسې کوم محدودیتونه چې په افغان خبریالانو باندې راغلي دي، دا د افغانستان په تاریخ کې بېساری و. موږ تاسو د دې شاهدان و چې څومره تهدیدونه او څومره محدودیتونه پر خبریالانو باندې راغلل او ورسره مخامخ شول. دا واقعا د خندا وړ ده چې تر اوسه پورې هم طالبان په مخ خپلې خبرې باندې ولاړ دي او وایي چې په خبریالانو امنیت خوندي دی یا مثلا هغوی باندې محدودیتونه وضع نه دي، فقط هغه خپل ابتدایي قوانین په دوی باندې وضع کوي. دا چې تر اوسه پورې یو شمېر خبریالان د طالبانو په بند کې دي یا هم د دې کلنې په هر قدم کې تعقیبېږي، د دې لپاره د دې ښکارندوی کوي چې خبریالان تر کومو سختو شرایطو لاندې په افغانستان کې فعالیتونه کوي.
که په افغانستان کې د خبریالانو او د رسنیو د وضعیت په اړه نوره رڼا تاسو واچوي، یو دوه درې کومې ستونزې او کوم مشکلات د رسنیو او خبریالانو پر وړاندې اوس مهال شته؟
متاسفانه کله نه چې افغانستان سقوط وکړ، د طالبانو ډیری پام ټول رسنیو ته و او پر خبریالانو باندې، مخصوصا پر ښځینه خبریالانو باندې، چې محدودیتونه او ستونزې د دې پر وړاندې واقعا ډېرې زیاتې جدي دي او تر اوسه پورې هم دوام لري. کله نه چې افغانستان سقوط وکړ، ډېر شمېر خبریالانو افغانستان پرېښودل، ډېرې رسنۍ بندې شولې او د دې تر څنګ یو شمېر رسنۍ چې تر اوسه پورې هم فعالیت لري او د ګوتو په شمار ښځې په غل رسنیو کې دوی فعالیتونه کار کوي، د هغوی کارونه تر جدي څار لاندې دي او په ډېرو سختو شرایطو او محدودیتونو سره دوی خپل کارونه ترسره کوي. دغه د خبریالانو بېکاره کېدل یوه ستونزه ده چې متاسفانه په تېر یو نیم کال کې دوی ورسره مخامخ شول. امنیتي تهدیدات بل مشکل و چې دوی ورسره مخامخ شول، او داسې په همدومره وخت کې ځینو کسانو ته د وتلو چانس برابر نه شو. دا واقعا د هغوی پر فعالیتونو باندې ډېرې زیاتې منفي اغېزې کړې دي، چې یو تعداد یې تر اوسه پورې هم پټ ګرځي، یا هم که چېرې یو شمېر خبریالان چې تر اوسه پورې هم د هغوی پر رسنیو کې دوی فعالیتونه کوي، کار کوي، په ډېرو محدودیتونو لاندې کار کوي، یعنی هغوی په آزاده شکل د پخوا په شکل دوی کار کولی نیستي. حتی د دوی اجتماعي پاڼې د طالبانو لخوا څارل کېږي چې دوی په څه شکل باندې فعالیتونه کوي، څه باید وکړي، څه باید ونه کړي. حتی ځینو مواردو کې یو خبریال چې راپور چمتو کوي یا هم یو نطاق په استودیو کې ناستي د پروګرامونو د وړاندې کولو لپاره، که کومه سرپلونه د بل چا له لورې هم کېږي، حتی د میلمان له لورې، ولې شکنجه یې بېرته بیا هم خپله خبریال کېږي. دغه وضعیت واقعا فضا ډېره زیاته محدوده کړې ده په رسنیو کې د کار کولو لپاره.
ستاسو سازمان اغلی حفیظی، د خبریالانو د ملاتړ سازمان، د دغو ستونزو په لری کولو کې چې دا اوس تاسو اشاره ورته وکړه، د دې په لری کولو یا کمولو کې څه رول لوبولای؟
دا سازمان په اجرایوي برخو کې کوم صلاحیت نه لري چې په ټولو مواردو باندې وکولای شي کار وکړي، ولی کوم کارونه چې د خبریالانو لپاره باید ترسره شي او کوم پروګرامونه چې باید ونیول شي، هغه ټول په دې سازمان کې تر لاس لاندې نیول شوي دي. لومړی کار چې په دې سازمان کې وشو، کومو کسانو چې د افغانستان د سقوط وروسته د خبریالانو له نوم څخه په استفادې سره د افغانستان ووتل، دغه مسله تر یوه اندازې پورې حل کړې ده، ځکه د دې سازمان له لورې ډیټابیس جوړ شو او کوم خبریالانو چې له کلونو راهیسې په مختلفو رسنیو کې دوی دندې ترسره کړې دي په دې ډیټابیس کې شامل شول. یو دویمه مسله دا چې د دې شمېر خبریالان د جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ ول، چې یوه همغږي د ځینو اداراتو ترمنځ جوړه شوه او د دې سازمان له لارې هغوی ته خبریالان معرفي شول تر څو د دې اقتصادي ستونزې حل شي او تر یوې اندازې پورې ورته رسیدګي وشي. دریمه مسله دا چې کومه کمیټه چې د ښځو په برخه کې جوړه شوې ده، د افغانو ښځو د ایستلو لپاره کوم کارونه چې د دې سازمان له لورې تر لاس لاندې نیول شوي دي، تقریبا شپېته او یو سلنه مخکې تللي دي، او هغه خبریالانو ته به لومړیتوب ورکول کېږي چې د هغوی ژوند واقعا تر جدي ګواښ لاندې دی او جدی اړتیا ده چې باید کابل ته
ورسیږي.
دا هغه څه دي چې د دې سازمان له لوري په سفر کې ترسره شوی.
د خبریالانو د ملاتړ د سازمان د خزینه کمیټې د مشرتابه غړي مرزیه حفیظي و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې قدرمنو اوریدونکو په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادۍ راډیو مجلې د پروګرام اوریدو ته رابولم چې احمد شیبر چمتو کړی.
ازادۍ راډیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم وړاندې په پدې خبرونه کې واوري چې په بغلان کې د غزل شپه ول مانځل شو.
په محل کې شهران ټول سیوی ولا د شمې بلی وی او سکون وی آرامي شو. یال د بعد غزل ویل د کوم کول یو ځنګړی کیف لري.
په هلمند کې د ترنم سیالي تر سره شو.
ډېر مو د بعد مو انتظار ګل نو سپړل مست هلمند سن شو.
د ډاکټر زرین انزور سره د دوی پرونی وی چاپ شوی کتاب شخې دلایم
ټول غدلایل وی سره یو ځای کړی دي چې په دغه دلایلو باندې لومړنی پښتو ناول دغه دی، دویم دا دی، دریم دا دی.
د امریکا د وینسکانسن پانتون په نصاب کې ملي اتن شامل شو. دا به هم واوري چې په کندهار کې اوس پرونچونو هم نشا ویل کیش.
زو کړی منجلی ده د اسمان سپینه سپوږمۍ ده، واوا د ګل غوټۍ ده په غونچو کې د ګلانو امین کی مؤمنانو.
نور مطالب هم درو. شپه چوپتیا او شور په بغلان کې غزل شپه په همداسې فضا کې ولمانځل شوه. د مرکزی بغلان پولیسوالی کې شاعرانو او د ادب مینوالو یو ځل بیا د پسرلی و شپه په شعر رنگی نکړه. خو بیا ځلی د دوم کال په مخه د بهیر له تالاره بهر جزئیات په راپور کې.
په بغلان کې لوو کلون رهیسی هر پسرلی بغلان ادبی بهیر د غزل شپه لمانځي. د ځلی د غوی په پنځمه د ورځ شیرونو او ترنم ته ځانګړې کړې وه. دا بغلان ادبی بهیر دا مشرتابه غړي عبدالوهاب مومند د دې غونډې په اړه چې شاوخوا 15 شاعرانو او شیرخوخو پکې برخه اخیستي وه ازادي راډیو ته ویل.
سکل بیا بغلان ادبی بهیر د غزل په ترانوي غزل شپول مزله د کندوز فرهنګي زوارانو شاعرانو په ګډون همدارنګه د پرخبري خارګوټي شاعران او دی مرکزی بغلان شاعران پښتون بغلان ادبی بهیر د شپنور مزله سکل په یو خاص ډول باندې په یو دیره کې چې د بغلان ادبی بهیر غړی تاج محمد جاهد په قربتوب د دوی په دیره کې د شپنور مزله سره په ډیر ښکلی بڼه باندې او شاعرانو د زړه خواله په شعر بڼه باندې د دې شپې پترسکی وویلی او د زړه خواله د شعر په ژبه باندې وکړه.
د غزل شپه لا دیار لسوا 1590 کال راهیسی بغلان ادبی بهیر لمانځي. دی بهیر با پخوا دا غونډه د بهیر په تالار کې نیوله، خو له دوو کلونو راهیسی دیرو ته مخه کړې ده چې د غونډې د ځینو برخوالو په باور له ښار او بازار څلری په دیرو کې د شپې سکوت څنور زیاتېږي. دا بغلان ادبی بهیر یو بل مشر عبدالمبین ساپی دا تیر اونۍ د غونډې پاړه چې چارې څنګه تنظیم شوې وي ازادي راډیو ته پرالیګلې پیغام کې وویل.
لومړی سر کې شهرانه ټولېږي، بل چې ماخال منځوسو ځینې کوچنی کوچنی ادبی بحثونه کېږي، په اجنډا کې ترتیب برابرۍ کې ډوډۍ خوړل کېږي، وروسته له هغې ډوډۍ نه متصل د ماسختن مونځ کېږي، او بیا بل د هغې د غزل شپې لپاره یو ځانګړی محیط چې د داسې برابرېږي چې ګروپان ټول خاموشي کې هلته مصنوعي رڼا نه وي، برق یا درخم مسایل نه وي، نو هلته ډیوې بلیږي او د ډیوې په رڼا کې لږ رڼا ده، شاعران عمل سره غونډیږي او ډیر تام سکوت وي ډیره مطلق خاموشي وي چې هیڅوک په ډول کوشنی کې چې مجلس خلال کې خبرې وکړي یوازې هغه ویندوی چې کوم شاعر دعوت وي هغه ځي په همدغه حالاتو کې چې هوا لږ څه تیاره وي او رڼا وي یوازې د ډیوو وي او هغه شاعرانه احساس ښه فوق العاده پارېدلی نو هلته خپل غزل وړاندې کوي او ډېر په یو ځانګړي شوق سره دکلمه کوي او دا ناست کسان د هغې دکلمې نه خوند اخلي او د هغه اورېدلې او ډېر آرام سکون او یو ځانګړی احساس لري چې هغه البته هلته موجود وي سره ډېر ښه درک ویسي ده چون نه غږ شته دی نه موټر شته دی نه خلک شته دي نه مرش شته دی نه د ټولنې دا ډېر بیروبار شته دی ډېر یو آرام شپه آرام حالت او هغه د شعر او غزل روح ته انسان ډېر ښه ورننوتی سي ډېر ښه خوند اخلي او په ورپسې دی کې البته شاعران خپل شعرونه وایي دا تر ډېره وخته دوام کوي ممکن تر دولسې یوې بجې بعضن تر دو بجو شپو هم دوام کوي کله چې ادبي تنده خړو باسي اشعارانو چې خپل اشعار ولوستل په دې کې ترنمونه کېږي چې دوه درې اشعار وروسته غزل وروسته بیا ترنم غزل نه ترنم کېږي او په دغه ترتیب باندې هغه اصلیت چې دی د غزل شپې سکوت دی چې باید ټول خاموشي او هغه په یو خاص انداز یا په هغه چاپریال چې ورته جوړ شوی دی په هغې د غزلونو دکلمه او د اشعارو وړاندې کول دي.
ښاغلي صافي زیاته کړه چې د غزل شپه د نوو شاعرانو د ودې لپاره او د مشرانو د ادبي تندې د خړوبولو لپاره اغیزمنه ده. په ځانګړي ډول شاعرانه فضا د دې اغیز تاثیر زیاتوي. د غزل شپه غونډه کې شاعر ضیا سمیر خپل غزل ته سیاسي رنګ ورکړی و. په افغانستان کې له روسي سیاسي تحول را وروسته ترنم ته توجه زیاته شوې ده. د غزل شپه په غونډه کې ځینو برخوالو ترنم ته مخه کړه. عبدالله رحمانی او عبدالقدوس شریف په ګډه ترنم وکړ. څوار لس کاله کېږي بغلان ادبي بهیر د مرکزی بغلان په ولسوالۍ کې فعال دی. دا ولسوالۍ د سولې په کلونو کې د بغلان مرکز و، خو د شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل پر مهال په دې سیمه کې جګړې تودې شوې. نو د وخت حکومت د بغلان مرکز پلخمري ولسوالۍ ته انتقال کړ چې له هم د بغلان مرکز په پلخمري کې دی او اوس له پلخمري نه هم شاعران او لیکوالان د بغلان ادبي بهیر په غونډو کې د ګډون لپاره مرکزی بغلان ولسوالۍ ته ورځي.
د بغلان لا ترنم به د هلمند ترنم ته مخکړو. په هلمند کې وی سیمه ایز رسنۍ د شاعرانو او ناتویونکو ترمنځ د ترنم سیالي تر سره کړه. د دې سیالي برخوال وای دا ډول هڅې د ادبي ټولنو او فرهنګیانو ترمنځ د هڅونې انګیزه ورکوي. په دې اړه زموږ د همکار بصیر الله قادل راپور لا ترنم سر پیلیش.
ډیر مود بعد مو انتظار ګل نو سپړل مست د هلمند سیم شو چې انار ګل نو سپړل مست د هلمند سیم شو چې انار ګل نو سپړل
محمد رفیع بختیار هغه شاعر چې د سکون رادیو د ترنوم په سیالۍ کې لومړی مقام ترلاسه کړی دی. نوموړی وایي په اوسنی وخت کې شاعران او لیکوالان هڅونې ته اړتیا لري چې دا ډول سیالۍ جوړول ورته یو ډول انرژي ورکوي. ښاغلی بختیار وایي په لری پرتو سیمو کې ډیری تکړه شاعران شته چې د ټولنې له سترګو پناه دي چې دغه ډول سیالۍ کولی شي راڅرګندې کړي.
شاعران ناتخوانان هر څوک په هره برخه کې اول خدای تشویق ته ضرورت لري. دا یو ښه ذریعه ده، ښه وسیله ده. موږ داسې استعدادونه د شاعران لرو چې هغه پچ دي، نو که دغسې سیالۍ په لاره واچول سي نو زموږ شاعران موږ ناتخوانان به خلکو پیژني.
عبدالجبار مظلوم چې د هلمند د نادعلي ادبي او فرهنګي ټولنې غړی او شاعر دی، د سکون راډیو له لوري په جوړه شوې سیالۍ کې دوی مقام ترلاسه کړی دی. نوموړی وایي
خوشبختانه چې په هغو سیالیو کې مې دوهم مقام ترلاسه کړی، ډیر خوشاله یم او منندوی هم یم له دغه رسنیو چې هغه د ناتخوانانو لپاره کار کوي. دا زموږ لپاره یو غټه خبره وه.
کتاب له جوړ دی او دا ګوتی د قلم دی، غربت لجمې پرېږد د وختونه محترم دی، ټوپک د دې تیر عمر حساب را سره وکړه، تڅکړی دی وایستا کوم کارونه سم دی.
بل پلو د سکون سیمایزی رادیو مسئول حفیظ احمد نصرت وای دوی د نورو ادارو په همکارۍ او مالی ملاتړ د هلمند بیلابیلو ادبی ټولنو د شاعرانو او ناتویونکو ترمن سیالي جوړ کړی و. نوموړی وایي له دې سیالیو هدف دا دی تر څو له یوې خوا شاعران او ناتویونکي وهڅول شي او بل پلو د ترنم کولو فرهنګ وغوړېږي.
سکون رادیو په لومړي ځل په هلمند کې د ناتویونکو ترمنځ یو ډېر مهمه او شفاف سیالي را پیل کړل. دې سیالۍ کې موږ د هلمند په سطح د شلو تکړه او ټاپ ناتخوانانو سره خبرې وکړلې چې د دوی لپاره بیا موږ یوه خپرونه جوړه کړل د ناتویونکو سیالي په نوم، چې دا له شنبې تر چهارشنبې لایو پر شپه خپرېدل. یو یو ناتخوان موږ پکښې مېلمانه کوي، شل خپرونې مو ورته جوړې کړې، شل مېلمانه دغه ناتخوانان مو هرې خپرونې ته راغوښتل. هغوی پر ناتخوانیو، پر ژوند او پر ترنمونو، پر دې شیانو ورسره غږېدلو چې مستقیم اورېدونکو مو اړیکې نیولې، هغوی هم پوښتنې لرلې.
ښاغلی نصرت وایي دوی د ناتویونکو لپاره د خپرونو تر جوړېدو وروسته پر خواله رسنیو د ټاکل شوو ناتویونکو لپاره رای ټولونه پیل کړه چې له بېلابېلو پړاوونو وروسته پکې له لومړۍ تر څلورم مقام ناتویونکي غوره شول. هغه وایي د شاعرانو او فرهنګیانو ترمنځ دا ډول سیالۍ به دوامداره وساتي. دا چې ترنم څه معیارونه لري او ښه ترنم څه ډول کېدلی شي، ځوان شاعر او ترنم کوونکی بخش جمال کریمي په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ترنم د غږیزو هنرونو له ډلې یو هغه هنر دی چې د معیارتوب لپاره د ښې هنجرې تر څنګ د ښه شعر انتخاب، د یوه مناسب او ښه کمپوز جوړول ورته ډېر اړین دی. د دې تر څنګ بله مهمه مسأله هغه پکې د شعر روح سره بلدتیا پیدا کول، د هغه احساس موندنه چې په شعر کې پرته ده. د دې تر څنګ یو بله مهمه مسأله پکې د الفاظو کلماتو درست اداینه ده.
ترنم چې د شاعرانو ترمنځ په مشاعرو او ادبي غونډو کې دود دی، ګڼ شمېر مینوال لري. په ډېری مشاعرو او ادبي مجلسونو کې شاعران د خپلو زمزمو او ترنم له لارې غزلونه او شعرونه لا ښکلي کوي او ځانګړی موسیقیت پکې پیدا کوي.
ژوند مې هم هغسې بی خوندا دز هم هغسی ژوند می هم هغسی بی خوندا دز هم هغسی یارا می ټینګو مگر نن